امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د سه‌شنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د کب څلورمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 30 منټې سره برابرۍ کې لمړی د مهمو خبرونو غټ ټکی واوري
نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ځای او نیټه وټاکي په سوریه کې بعد یک شنبه پوره زور بند پیل شي او پینټاګان وایي چې نن به پوځي چارواکي کانګرس ته د ګوانتنامو او د قیدخانې د بندولو په حق له پلان وړاندې کوي
دا وخت په واشنگټن کې د مخوستن اتنیمی بجې دی او په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهما او په کابل کې د سهار شپږ بجې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې متحده ایالات او روسیه وایي چې په سوریه کې د یو دوامدار اوربند نافذولو لپاره کوښښونه جاري ساتي د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې په دغه ولایت کې د قانون حاکمیت نافذ شوی دی د لندن ښاروال بوریس جانسن په اروپایي اتحاد کې د برېټانیې د وتلو د طرفدارانو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی او یو کال پخوا په مسکو کې د کرملین د ماڼۍ سره نږدې په رڼا ورځ د پوتین د مهم سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف د وژلو معما لا نه حل شوی په دې اړه به د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال مفصل ریپورت واورئ اوس به نظرانه یوسفزی ته ستر د سات خبرونه در واورئ
السلام علیکم ټاکل شوی نن د سیشن بپورز په کابل کې په سلورم اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټه او ځای په مسلو خبرې وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سیشن بې دورزي د افغانستان پاکستان امریکا او د چین د هیوادونو د سلور اړخیزه غونډه لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تم خوله چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېمه غونډه کې پر موافقه شوی وه جوړ شي په سوریه کې به د شنبه د ورځې نه اوربند پیل شي د سوریه د کړکیچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې وایي په سوریه کې سوله ته ژمن دي امریکا او روسیه چې د سوریه د کړکیچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي په اعلامیه کې وایي دي ته ژمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یو داسې د حل لار ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري د سوریه د کړکیچ د ختمولو لپاره نړیوالو متحدینو د فروری په 18 نیټه د امریکا او روسیې په مشرۍ په میونخ کې غونډه وکړه او یو لایحه هم تصویب کړي او اوس د کوشش کوي چې د لایحه عملی کړي د فروری په 18 چې په سوریه کې د سولې د ملاتړ نړیوال اتحادیه کومه پریکړه کړې ده د هغې په اساس د شنبه په سحر یعنی د فروری په 20 نیټه به د سوریه په جګړې کې په ښکېلو خواو اوربند عملی شي دغه اوربند په هغه ډلو عملی کیږي چې د دې موافقې په لاسلیک کولو کې شامل دي او ژمنه کړي ده چې د غټول شرطونه به منی د دې موافقې په اساس به د اسلامي دولت ډله د جبهه النصر او د هغه نور ډلو په ضد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي خلاف په عملیات ادامه لري په سوریه کې د تشدد د مخنیوي او د اوربند عملی کولو لپاره د سوریه د سولې د ملاتړ نړیوالو متحدینو د امریکا او روسیې په مشرۍ د ملګرو ملتونو د اصولو په اساس یو کمیټه جوړه کړي ده په دغه کمیټه کې سیاسي او پوځي چارواکي شامل دي د پینټاګان وایي د دوشنبه په مازیګر ویلې دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو بې قیدخانې د بندولو طریقه پکې تشریح شوې ده د پینټاګان وایي جف ډیویس ویل چې پوز به د سه‌شنبه په ورځ نن دغه پلان خپور کړي چې دغه لانجمن بند څنګه وتړل شي ډیویس زیاته کړه چې موږ خبر یو چې دغه پلان د وړاندې کولو لپاره د 30 فروری نیټه ټاکل شوې او موږ کوشش کوو چې هم په دې ورځ یعنی نن دغه کار مکمل شي د ګوانتنامو بند د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په وخت کې د 18 سپتمبر د حملو نه وروسته پرانستل شو. د امریکا ولسمشر اوباما د خپل دورې د پیل راهیسې دغه کوششونه کوي چې د ګوانتنامو بند وتړي او وایي چې دغه بند په وجه د امریکا په خلاف جهاد ته نور خلک هڅول کیږي او دا د امریکا د اقدارو خلاف دی. د سلوانیا پارلمان پرون د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد پوسته اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کول په برخه کې مرسته وکړي. سلوانیا ته د گاونډي هیواد کروشیا نه په سلګونو تنه مهاجر هر ورځ راوړي او د څو میاشتو په موده کې دغه هیواد ته په لکونو تنه مهاجر راغلی دی. سلوانیا هم د اروپا اتحادیې یو د هغه هیوادونو نه دی چې په ورستیو کې ورته په ډیره لویه کچه د مهاجرت د وجې ډیرې مسلې راپیښې دي. د سلوانیا صدر اعظم ویلي دي چې پوځ به د پولیسو سره مرسته کوي او که ضرورت شي نو د امنیت خوندي کولو دپاره به د زور څخه هم کار واخلي. د فروری په پیل کې د امریکایي لوړپوړي چارواکي سوریه سرحد ته نږدې سیمې کوبانی ته په دې وجه سفر وکړو چې د سوریې د کردانو د مشر سره ملاقات وکړي. دغه د انقره او د واشنگټن اړیکو ته نوی بڼه ورکړه. د ترکیې چارواکي او د سوریې هغه یاغیان چې غرب ملاتړ کوي یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر اوباما خاص استازي برټ مکګرک په سفر خبري کوي. د دغه خبرو هدف د آزادې سوریې دپاره د مختلفو ډلو او د کوردي یاغیانو تر منځ د سوریې په شمال کې نښتې تشریح کول دي. د یادونې وړ ده چې امریکا د دغه دواړو خواوو ملاتړ کوي او یو نوې سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژۍ د مشهور شرکت اپل د پاسورډ د معلومولو طریقه د خوولو په حق له چې تیر کال د سان برناردینو د حملې مسول سید رضوان فاروق آیفون ولټوي. دغه نوې سروې دغه ښایي چې د زرو تنو د جملې نه 50% کې د امریکا د محکمې د امر ملاتړې دي او غواړي چې اپل دی د رضوان آیفون انلاک یا خلاص کړي. 38% کې وایي چې د اپل شرکت ملاتړ کوي او هغو ته نه ده پکار چې د آیفون پاسورډ ورکړي. 11% کې بیا بې طرفه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د واشنگتن د امریکا غږ د هم نیم ساعت سهرنې پښتو خبرونه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دی. متحده ایالات او روسیه وایي چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره خپلو حل ته دوام ورکوي. د امریکا غږ خبریال لشرګین په دې باب یو رپورټ را لیږلی دی چې خلاصه یې تاسو اورول کیږي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د ټلیفوني خبرونو وروسته موقتی موافقې ته رسیدلی. هغه وایي
But the truth is we are in fact making progress even as I stand here today.
لکن رښتیا خبره ده چې همدا اوس چې زه تاسو په مخ کې ولاړ یم موږ په حقیقت کې پرمختګ کړی دی. مرستې په سمه طریقه روانې دي. هلته د خصومت د ختمولو او د اوربند ټینګولو دپاره د یوې طرحې نمونه جوړه شوې ده. په حقیقت کې موږ نن د هر وخت نه زیات اوربند ته نږدې شو یو. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د هغه حکومت اوربند ته تیار دی مګر د ټورستانو سره به چې خپل دریس قوي کاندې اوربند ونه کړي. سره لدې چې د جنگ او د جګړو د بندول د پاره خبر روان دي مګر هلته اوس هم تشدد روان دي. د یک شنبه پر ورځ په دمشق او همس کې د بمونو قوي چاودنې شوې دي او د دغو چاودنو مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیسته دي. په دغو چاودنو کې په دمشق کې 3 تنه او په همس کې 950 تنه وژل شوې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د اسد متحد روسیه به د سوریې د حکومت او هم د ایران سره په دې باب خبرې وکړي او هم به امریکا د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو سره د اوربند د ټینګولو په مسلې خپلو سلاو مشورو ته دوام ورکړي. روسیې د سوریې د حکومت په طرفداري بمباری شروع کړي دي لکن امریکا او نور خلک وایي چې دغه بمباری د داعش د ډلې د مرکزونو په یوز د سوریې د حکومت په یاغیانو کې په دغو بمباریو کې ډیر زیات ملکیان هم وژل شوي او د دغه بمباریو په وجه ډیر زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې د خپل کورونه ووزي او ځانونه ترکیه ته ورسي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ازادۍ رادیو پیغام واوریدل. د قندهار د ولایت د امنی قماندان جنرال عبدالرازق وای چې د قانون د حاکمیت د عملی کولو په لاره کې د یوګده انتظار نه وروسته خپل هدف ته رسیدلی دی. هغه د زابل، اورزګان او قندهار د ولایتونو د پولیسو د افسرانو د فراغت د په مراسمو کې وینا کوله. نور تفصیل د قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په ریپورت کې واورئ.
په جنوب کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د درو ولایتونو د 408 تنه منصبدارانو له فراغت سره سم ځای مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیسو د سامنصبانو کمی پوره سو. پولیس مقامات دا تر اوږده انتظار وروسته د قانون د حاکمیت په لار کې خپل تر ټولو مهم ګام بولي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتو اپراتیو رئیس جنرال عبدالرازق وایي چې د پولیسو د دغنو منصبدارانو په فراغت سره په کندهار کې د دوی د تشکیلاتو خلانو را ډاکه سو.
اغه کمبوتا چې مر د کندهار د پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده او یا د سرحدي پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده، اغه ان شاء الله اته نیوي پیسې د پرسو یا نه نیوي پیسې د پرسو ډیر کم جزیا کم دي. اغه به ان شاء الله د پدې کې د روزګان او د زابل د فارم در شپته پیسې د پرغه پیسې د پرسو د روزګان او د زابل هر بخش کې د پولیسو مسلکي زده کړي اغه استادان چې د کابل راکله یا د لیوه د دې تاغه ټول زده کړي د پولیسو ورته ورکړي دي.
جنرال عبدالرازق زیاتوي چې د کندهار پولیسو په سیمه کې د زورواکو مخنیوي کړي او د بیوازلو له حق څخه دفاع کړي. د پولیسو د غځوان منصبداران د 12 ټولګیو هغه فارغان دي چې او میاشتې مخکې ورڅخه په زابل، روزګان او کندهار کې د پولیسو په لیکو کې د شاملې دوه لپاره عمومي امتحان اخیستل شوی وو. په جنوبی ولایتو کې د څلور میوان زون د پولیسو روزنیز مرکز د پولیسو د ځوانو کډرونو د روزنی او تربیه یوازنی ستر مرکز دی. د دې مرکز مشر جنرال نصر الله ظریفی وایي چې په فارغ شو افسرانو کې د امنی او سرحدي قواو منصبداران شامل دي.
پس له ډیر وخت په کندهار کې په داش مې شپږ میاشتې دلته تعلیم او تربیه او ښوونه روزنه ولیدل. مسلکي سواله او نن عملا د خپل کړي لیکونه اخلي او خپل وظایف ته ټانګ.
عمومي باور دا دی چې په امنیتي قواو کې له جنوبي ولایت څخه د شمولیت روحیه تر پخوا پیوړې سوي او ډېرې کسان غواړي چې په دې برخه کې نظامی زده کړې ترلاسه کړي. د پولیسو په لیکو کې لخپل وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه او اداري فساد دوه هغه عمده ستونزې دي چې لا هم ډېرې عام خلک ورڅخه یادونه کوي. د جنوبي ولایتونو ځای اوسیدونکو ته مله دي چې تر مسلکي زده کړو وروسته به د سیمې ځوان کډرونه د پولیسو د خیالي تشکیلاتو په ګډون د ډېرو نورو ستونزو مخه خپل ونیسي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن دی د لندن خاروال بوریس جانسن د یک شنبې په ورځ د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره خپل روابط قطع کړل او اعلان یې وکړ چې د هغې مبارزې ملاتړ کوي چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو لپاره کیږي. په مکړې ته خبریال جیف کاسټر رپورټ ده.
جانسن چې د برېټانیا یو ډېر مشهور شخصیت دی مګر غیر عنانوي سیاستمدار دی په لوړه درجه محافظه کار شو چې د خپل محافظه کار ملګري کیمرون د نظر سره مخالف شو چې وایي برېټانیا به ډېره ښه وي چې د اروپایي اتحاد د اتشتو غړو هیوادونو سره یو ځای شي. جانسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I've decided after a huge amount of heartache because I did not want to do anything. I wanted the last thing I wanted was to go against David Cameron or the government.
ما لډر اندخنه ورسته دا پرېښل او خلاصه چې ما هیڅ شی نه غوښتل چې ویښل ما ورسته شې چې ما غوښتل ویښلم هغه دا و چې د ډیوډ کیمرون یا د حکومت په خلاف ودرېږم. مګر لډر اندخنه ورسته ما فکر نه کوم چې بل داسې هیڅ شی نشته چې زه وښلا شم او زه به د راکړې په لوي وښلم چې موضوع هر څه وی به زه په دې پوهېږم چې دلته ډېر موضوعات شته. زه فکر کوم چې دا اساسي خبره ده ځکه از د دې هوا د خلکو لپاره یو خام موافقه غواړم چې د دوی لپاره پیسې سپما کړم او بیرته کنټرول په لاس کې ونیسي. زه فکر کوم چې دا واقعیت ته دا ټوله موضوع ده. کیمرون تیر هفته له اروپایي مشرانو یو څه امتیازات لاسته راوړل چې برتانیا دې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي. جانسن په لسیزو په اروپایي اتحاد باندې چې مرکز یې په بروکسل کې د حملې کوي او وایي د غواړي چې د اروپایي اتحاد سره دی د برتانیې ارتباط په تجارت او همکارۍ باندې ولاړ وي او نه په سیاسي پروژه. کیمرون د جون د میاشتې درشتمه نیټه ټاکلې ده چې په دغه موضوع باندې د ریفرنډم وشي. دغه موافقه به برتانیا له ځینو هغو مقرراتو نه وژغوري لکه په برتانیا کې د اروپایي اتحاد ټولو اوسیدونکو ته د برابرې فایدې ورسیږي او د یورو د زون د 19 غړو هیوادونو لپاره دی په مالي ضمانت کې ونډه واخلي که څه هم چې برتانیې نه استعمالوي. کیمرون د شنبې په ورځ په تلویزیون کې خبرې وکړه چې کوشش کوي جانسن قانع کړي چې په هغه مبارزه کې ګډون وکړي چې په اروپایي اتحاد کې د دوامدار غړیتوب ملاتړ کوي. کیمرون ویل د برتانیې ملي امنیت په دې سره ښه ساتل کیږي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تقریبا یو کال مخکې په ماسکو کې د کرملین د ودانۍ سره چیرما په ډیرو مرموزو حالاتو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو مهم سیاسي مخالف مشر بوریس نیمتسوف وژل شو. د هغه د قتل نه وروسته د پوتین ځینو نورو سیاسي مخالفانو ته هم وز د مرګ واخونه کیږي. ګمان کیږي چې دغه واخونه تر شا د پوتین د یو نږدې ملګري او د چچینیا موجوده مشر رمضان قادروف لاسي. پام وکړئ له مسکو نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال دانیل شرف رپورټا چې زه سلیمان چابه تاسو ته دروورم.
د حکومت مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف په داسې حال کې چې د کرملین د ودانۍ له بیروني دیوال سره نږدې په لاره روان و، د شا د خوا نه پرې ډزې وشوې او ځای په ځای ووژل شو، او اوس یې ملاتړ کوونکي د وژلو لومړۍ کلیزه لمانځي. پولیسو 15 کسان د هغه د قتل په تور ونیول. یو تن پکې د کرملین د طرفدار او د چچینیا د جمهوریت د مشر رمضان قادروف د امنیتي ګارډ د یوې لیوا د قمندان مرستیالو. دولتي څارنوالانو د تیرو 15 میاشتو په موده کې خپل تحقیقات بشپړ کړی دي، او باوجود د دې چې د نیمتسوف ملاتړ کوونکو غوښتنه کړې وه چې له قادروف نه هم باید تحقیقات وشي، تر اوسه پورې د هغه نه چا تپوس نه دی کړی. د روسي حکومتي چارواکو د پوتین د ځینو مخالفانو په ضد د رمضان قادروف وروستي ګواښونه رد کړي دي، خو په عین وخت کې کوښښ کوي چې د نیمتسوف د قتل د لومړۍ کلیزې د لمانځلو مخه ونیسي. ټاکل شوې ده چې د وژل شوي روسي مشر طرفداران د فروری په 20مه احتجاجي غونډه جوړه کړي، او د یو جلوس په شکل د کرملین د ماڼۍ تر څنګه له هماغه سړک نه تیر شي چې د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د یوکرین د جنگ مخالف مظاهره چیان ورنه تیر شوي وو. د کرملین د ودانۍ تر څنګ چې معمولا ډېر سخت امنیت یې ساتل کیږي، په رڼا ورځ د بوریس نیمتسوف د وژلو په تعقیب په لسګونو زره روسان د مسکو لارو سړکونو ته راووتل. روسي چارواکي وایي چې د نیمتسوف د قتل د تحقیقاتو دوسیه بشپړه شوې ده، مګر د هغه ملاتړ کوونکي نه مني او وایي چې په سمه توګه تحقیقات نه دي شوي. د روسي یو پخواني صدراعظم او د نیمتسوف نږدې ملګري میخایل کاسینوف په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ: د نیمتسوف د قتل موضوع نه ده حل شوی، یوازې همدومره شوي چې د هغه په وژلو کې ککړ کسان موندل شوي دي، خو چا چې قاتلانو ته پیسې ورکړې وي او د دغه جرم د ارتکاب زمینه او شرایط یې ورته مساعد کړي وو، بس خاص ورنه نه دی شوی. د دې وژنې ټولې نښې او ریښې تر چچینیا پورې رسیږي. د نیمتسوف د وژلو نه سمدستي وروسته زیات شک د چچینیا په مشر رمضان قادروف باندې کېده. قادروف له قاتلانو سره شناخت درلوده، او کوم چچینی قماندان چې پولیسو نیولی وو د هغه په ملاتړ یې بیانې ورکړې، خو پخپله د رمضان قادروف نه تر اوسه پورې پولیسو پوښتنه نه ده کړې. د اوپن رشیا په نوم د یوې شخصي موسسې منسجم ولادیمیر کارا مورزا هغه څه چې موږ یې د اصل تحقیقاتو په ذهنو چارواکو اصل مقصد او مرام دا دی چې د روسیې د خلکو په ذهنونو کې دا تاثر پیدا کړي چې ګویا د روسیې د حکومت د یو مهم مخالف سیاسي مشر د وژلو پیښه چې د کرملین د دیوال نه صرف 200 ګزه لرې وشوه د یو موټروان لاس پکې وو. حکومتي تحقیق کوونکي غواړي دا تاثر هم ورکړي چې ګوند د قاتلانو د محاکمه کولو لپاره امادګي نیول کېږي. د نیمتسوف له وژلو نه درې میاشتې وروسته په کارا مورزا باندې یو ناڅاپه حمله راغله او د کوما په حالت کې ولوېده. که څه هم چې هغه جراحي وکړه او روغ شوی دی، خو وایي باور لري چې په زهرو مسموم شوی و. کرملین د پوتین د مخالفانو په خلاف د مرد د واښونو اندېښنې ردوي، او هغه ویډیو یې هم بې بنیاده بللې ده چې رمضان قادروف پکې لیدل کېږي د پوتین سیاسي مخالفانو ته په غیر مستقیمه توګه د مرګ ګواښونه کوي. مګر پخوانی صدراعظم میخایل کاسیانوف اوس هم ډېر زیات اندېښمن دی. هغه په روسي ژبه امریکا غږ ته وویل: داسې ښکاري چې د پوتین طرفداران د قانون نه پورته وي، او له کوم حالت سره چې موږ په روسیه کې اوس مخامخ یو، یو ناوړه حالت دی. د مسکو امنیتي چارواکو احتجاج کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغه پله سره نږدې په سړک باندې تیر شي چیرې چې یو کال مخکې نیمتسوف وژل شوی و. خو بیا هم د غونډې برخوال وایي لګیا دي د رضاکارانو څخطونه راجمع کوي، او هغوی باید امنیت خپله وساتي. یو رضاکار د وژل شوي روسي مشر د شخصیت په اړه خپل تاثرات امریکا غږ ته داسې څرګند کړل: هغه د نورو روسي سیاستمدارانو په شان نه و، په ښکاره ډول به خبره کوله، زړور او صادق سړی و، خپله لمنې په خیانتونو او رشوتونو نه وه ناپاکه کړې. همدا وجه ده چې موږ ټول یې یاد نمانځو. د کرملین ملاتړ کوونکو څو ځلې له هغه ځای نه د ګلانو ګېډې وړي دي او ګلدانۍ ماتې کړي دي چې د وژل شوي روسي مشر په یاد د قتل په ځای کې ایښول شوی، او د پولیسو په ملاتړ یې د نیمتسوف په ملګرو باندې حملې هم کړي دي.
دانیل شریف، وی او ای نیوز، مسکو.
د خبرونو لنډیز اوري. ټاکل شوی نن سه شنبه په کابل کې په سلورمه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او ځای په مسلو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د هیوادونو د سلورمې سلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په سوریه کې به د شنبې د ورځې نه اوربند پیل شي. د سوریې د کړکېچ د حل لپاره نړیوال متحدینو په دغه هیواد کې د اوربند په هدف یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي په سوریه کې سولې ته ژمن دي. امریکا او روسیه چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره په نړیوال اتحاد کې شامل دي، په اعلامیه کې وایي دې ته ژمن دي چې د هغه هیواد د جګړې د ختمولو لپاره یوه داسې د حل لاره ولټوي چې د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس وي او په سوریه کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو سیاسي ډلو استازي پکې برخه ولري. د پینټاګان ویان د دوشنبې په مازیګر ویلې دي چې پوځي چارواکو کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې ده چې د ګوانتنامو بې کتخانې د بندولو طریقه پکې تشریح شوې ده. د پینټاګان ویان جف ډیویس ویل چې پوځ به د سې شنبې په ورځ، یعنی نن، دغه پلان خپور کړي چې دغه لانجمن بند څنګه وتړل شي. د سلوانیا پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ هغه هیواد پوځ ته اجازه ورکړه چې د پولیسو سره د مهاجرینو د کنټرول کول په برخه کې مرسته وکړي. سلوانیا ته د ګاونډي هیواد کروشیا نه په سلګونو تنه مهاجر هر ورځ را اوړي او د څو میاشتو په موده کې دغه هیواد ته په لکونو تنه مهاجر راغلي دي. د فروری په پیل کې د امریکایي لوړ پوړي چارواکي سوریې سرحد ته نږدې سیمې کوبانی ته په دې وجه سفر وکړو چې د سوریې د کردانو د مشر سره ملاقات وکړي، دغه د انقره او د واشنگټن اړیکو ته نوی بڼه ورکړي. د ترکیه چارواکي او د سوریې هغه یاغیان چې غرب ملاتړ کوي یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر اوباما خاص استازي برټ مکروک په سفر خبري کړي. دغه خبرو هدف د آزاد سوریې لپاره د مختلفو ډلو او د کوردی یاغیانو ترمنځ د سوریې په شمال کې نښتي تشریح کول دي. د یادونې وړ ده چې امریکا له دغه دواړو خواو ملاتړ کوي. یو نوې سروې ښایي چې په امریکا کې زیاتره خلک د امریکا د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د امنیت په برخه کې د ټکنالوژۍ د مشهور شرکت اپل دی د خلکو د پاسورډ معلومولو طریقه وروښایي چې د تیر کال د سان برناردینو د حمله مسول سید رضوان فاروق آیفون ولټول شي. دغه نوی سروې ښایي چې د زرو تنو د جملې نه یو 50 په سلو کې د امریکا د محکمې د امر ملاتړي دي. غواړي چې اپل دی د رضوان آیفون ان لاک یا خلاص کړي. 38 په سلو کې وایي چې د اپل شرکت ملاتړ کوي او هغوی ته نه ده پکار چې د آیفون پاسورډ ورکړي. 11 په سلو کې بیا بے طرفه دي. د اپل شرکت د امریکا د حکومت دغه اقدام د توقع خلاف کار بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگټن کې د مخوستن 9 بجې او 8 بجې او 9:50 دقیقې کې محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خپرونه په څو ژبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.
رادیو آشنا.